بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینه والو، حامد سیمه سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د نهې ورځ یا سه شنبه د 1400 هجري لمریز کال د لندې د میاشتې د 28 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د جمادی الاول له 9 او د 2023 میلادي کال د دسمبر له 14 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته یوه سیاسي تبصره لرو چې د ایران په ضد د بندیزونو پر ختمېدا د ملګرو ملتو د سرمنشي د ټینګار په حق لده. بیا هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه له تکړه اشنان دی او تحلیلګر ښاغلي لطیف الله حکیمي سره شوې مرکه هم دراورو. له دې وروسته د ایران او افغانستان ځینو مطبوعاتو ته یوه زغلنده کتنه کوو، او د خبرونې په ورپسې برخې کې هم د انټرنیټي واکمنې یا مجازي فضا په باب ځانګړی مطلب هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. د ایران د دفاعي توانمنۍ له پراختیا مو یوه شیبه هم غفلت نه دی کړی. په ایران کې تر 90% پورې د یورانیم پخول دروغ دی. طالبان وایي په افغانستان کې کمزور حاکمیت او بے ثباتی د هیچا په ګټه نه ده. او د پاکستان لومړی وزیر وایي په افغانستان کې د امریکا د تیروتنو دروند پیټه د پاکستان په اوګو لویدلې ده. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لایې وړې شان د مې ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز لوی درستی سردار محمد باخری نن په گاونډیو هیوادونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیرانو او د نمائندګیو د مشرانو په ټول کې وویل، دباو او بندیز په مقابل کې د هیواد په دفاعي ټولګي کې په ځان د تکیه د روحیې د رامنځته کېدا او مقاومت او په نفس باندې د اعتماد او د همت او زیار سبب شوی دی. سردار باخری دغه راز ویل، د ایران په ضد نړیوالو دښمنیو ته په جواب او مقابل کې د هیواد د دفاعي حوزې په ایجنډا کې د ستراتیژي او اقداماتو لړۍ شامل شوی چې د شهیدانو د وینې په برکت د حضرت امام خمینی اور پسې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په حکیمانه تدبیرونو او لارښوونو سره د هیواد دفاعي صنعت د ودې لوړتیا او قدرت او مخنیونې هغه ځای ته رسیدلې چې نن سبا یو قدرت هم په ایران د تیری جرأت نشي کولی. د ایران د پوځ لوی درستی د غرض روښانه کړی ده. وسلوال ځواکونه هیڅکله هم له دښمن سره په مخامخ دنې کې ګواښ وړوکې نه ګڼي، او په ستراتیژي کې حوزه کې تر ټولو واړه ګواښ لپاره هم تیار او د دښمن له وضعیت سره په تناسب کې زیاته ځیرتیا او چمتووالی لري. سردار باکری هم دا راز ویل، هغه څه چې نړیوالو د عین الاسد پوځي مرکز په نخښه کې ده او هم د ایرانیو او ځای دفاعي سیستمونو سره د هیواد ټاټوبو په حدودو کې د امریکا د ترهګر رژیم د تیریګر ستراتیژیک ډرون په شیشت کې د راوستو په شمول په وروستیو کلونو کې لیدلی دي، په تیره بیا د بلغواړو دښمنانو لپاره درس او عبرت اخیستونکي دي. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د عمومي قومندان جانشین سردار علي فدوي د چړنې او ټکنالوژي د ملي اونې په مناسبت نن لایرنه خبري اژان سره په خبرو کې وویل د سپاه پاسدارانو په سمندري ځواک کې د هواد 400 په هنتونو په ملګرتیا سره د سمندري پوجو ټکنالوژي د توان د لوړتیا په خاطر ډیر ستر کارونه تر سره شوې دي. سردار فدوي د غراز ویل په سپاه پاسدارانو کې په مختلفو مسولو په تیر بیا په تر ټولو سختو کارونو کې یعنی په پوجي موضوعګانو کې او په بیلابیل وختونو کې د پهنتونوالو چیړاندو او محصلینو له ظرفیته بشپړ استفاده شوې ده. د 1400 مریض کال د ټکنالوژي او څیړنې اونۍ د ټکنالوژي او څیړنې د تولید پشتیبان په نومې په شعار سره د لیندې د میاشتې له 6 تر 25 منټې پورې ترسره کیږي. د ایران د روغتیایي چارو د وزارت نن د یوې اعلامیې په صادرولو سره وویل په تیرو 400 ساعتونو کې د کرونا ویروس له امله د نورو 16 کسانو په قرباني کې دا سره تر دې دمه په درست ایران کې د کورونایي قربانیانو شمیر 113,831 تنو ته زیات شوی دی. په دغه اعلامیې کې ویل شوي دي د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په تیر شوه ورځ کې په کرونا نور 2,740 ککړ کسان پیژندل شوي چې له 2,433 ککړ کسان په روغتونونو کې بستري شوي او په ټول کې په ایران کې تر دې دمه د ککړو کسانو شمیر هم 6,106,300 تنو ته زیات شوی دی. همداراز په درملنې پسې 5,908,566 تنه ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. د ایران د اټمي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي نن په زموږ خبریال سره د ایران د سوله ییزو اټمي فعالیتونو لپاره د حاشیو جوړولو او په ایران کې تر 90% پورې د یورانیمو د پخولو د ادعا په باب وویل ایران له چوکاټونو بهر هیڅ اقدام نه دی کړی او په دې اړه تورونه چورلټ دروغ دي او په ایران کې تر 90% پورې د یورانیمو پخول هیڅ حقیقت نه لري. ښاغلی اسلامي وویل دغه شان تورونه داسې چلولونه دي چې په تیره بیا دښمنان او سیونیستي بهیرونه یې د موږ په هیواد لګوي. د ایران د اټمي انرژي د ادارې مشر روښانه کړه ایران د اټمي انرژي د نړیوال اژانس له ضابطې سره کار کوي او اژانس د قوانینو او مقرراتو په اساس د موږ په فعالیتونو څارنه لري او موږ هیڅکله هم له چوکاټه بهر اقدام نه دی کړی بلکې د خپلو مسؤلیتونو او اصولو په اساس مو عمل کړی دی. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترش د امنیت شورا د 21 پریکړه لیک د اجرا د بهیر په هر کلی سره د ایران په ضد امریکا د یو اړخیزو اټمي بندیزونو د ختمولو په ضرورت او د جامع نړیوال اټمي موافقې له اقتصادي امتیازونو څخه د ایران پر استفادې ټینګار کړی او ویلی دي د ایران په ضد د بندیزونه زر تر زره پای ته ورسول شي. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړی د ملګرو ملتو سرمنشي د امنیت شورا د 26 پریکړه لیک د اجرا په باب خپل 12 راپور دغه شورا ته وړاندې کړی څو د نن ورځې په ناسته کې پرې ارزونه وشي. د ملګرو ملتو سرمنشي په دغه راپور کې د جامع نړیوالې اټمي موافقې په موضوع کې د وروستیو کلونو ترنګلتیاو ته په اشاره سره ومغشان جامع نړیواله اټمي موافقه د ایران د اټمي موضوع د حل او څو اړخیزي ډیپلوماسۍ لپاره تر ټولو غوره ټاکنې په توګه یاد کړې ده. په افغانستان کې کمزور حاکمیت او بې ثباتي د هیچا په ګټه نه ده. زموږ خبریال د شفقنه خبري اژانس له کوله راپور راکړ د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متکی په دغه هیواد کې د کمزور حکومتي حاکمیت او د هیواد بې ثباته کولو د نتیجو په باب خبرداری ورکړ. امیر خان متکی دغه راز ټینګار کړی طالبان له درستو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي او د اوسني حکومت کمزوري کول د هیچا په ګټه نه دي. د افغانستان د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست په عین حال کې ویل پر افغانستان ځینې بندیزونه تیروتنه او د ناکامو تجربو تکرار دی او هیڅ ګټه نه لري. په عین حال کې هغه په دغه هیواد کې د القاعدې ډلې د فعالیتونو د بیرته پیلیدا په اړه د امریکایي پوځیانو پوځي قوماندانانو ادا چټي او پلمو جوړول بللې دي. په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت تر ډېره حده ټیټ شوی دی. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال رالیږلی راپور په ګډه سره
وروسته له هغې چې د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو په ځانګړې توګه ډالر پر وړاندې په بېساري توګه راولوېده، په ختیځ ښار جلال آباد کې د خوراکي او سون توکو ستر پلورنځي هم وتړل شول. د دغه پلورنځیو خاوندان وایي چې په دغسې حالاتو کې چې افغانۍ خپل ثبات له لاسه ورکړی نه شي کولای خوراکي توکي خلکو ته عرضه کاندي. دغو خوراکي توکو د پلورنځیو تړل کېدو د جلال آباد ښاریان هم اندېښمن کړي دي. طالبان او چې ورسره په جلال آباد ښار کې په ناڅاپي توګه د بایو د توکو بای هم خورا لوړې شوې. دا مهال په جلال آباد کې یو لیتر پټرول د 100 افغانۍ، یو کیلو ګاز د 100 افغانۍ، او همدارنګه 50 کیلو اوړه د 3300 افغانۍ او 100 لیتر غوړي د 3000 افغانۍ په بدل کې پلورل کیږي. طالبانو د دغه نرخونو د لوړېدو او د افغانۍ د ارزښت رالوېدو په بدل کې په لومړي ګام کې په جلال آباد، کابل، هرات، مزار او قندهار کې د نرخونو د ټاکل کېدو مرکزونه وتړل. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
په افغانستان کې د امریکا د تیروتنو پیټې د پاکستان په اوګول ویدلې. زموږ خبریال د فارس خبری ایجنس له کوله راپور ورکړ. د پاکستان لومړي وزیر په افغانستان کې د امریکا تیروتنو ته په اشاره سره ویلي، په افغانستان کې د جنگ او شتون په دوران کې متحده ایالاتو ډېرې زیاتې غلطیانې کړې دي. البته پاکستان مجبور شو دغه وضعیت درون پیټه په خپل اوګو پورته کړي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په لور څرګندونو کې په دې اړه ویلي دي، که پاکستان دغه پیټه په اوګو پورته نه کړي نو ممکنه ده د افغانستان ولس له ډېرو بوګنوونکو مشکلاتو او ترنګلتیاو سره مخ شي. بهرنۍ قدرتونو د افغانستان ولس په ماتې کشته کې پرېښودلی دی. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، اوسام د ایران په ضد بندیزونو پر ختمېدا د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ټینګار په اړه تبصره دراورو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل 12 او تر ټولو وروستي راپور کې د امنیت شورا د 22 د سپریکړه لیک د اجرا د بهیر په هر کلی سره د ایران په ضد د امریکا د یو اړخیزو اټومي بندیزونو د ختمولو په ضرورت او د جامع نړیوال اټومي موافقې له اقتصادي امتیازونو څخه د ایران پر استفاده ټینګار کړي، او د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ په وروستیو شو خبرو اترو په هر کلی سره ویلي دي، د ایران له تیلي حوزې سره د اړوند بندیزونو ختمېدا به د جامع نړیوال اټومي موافقې د احیا بهیر اسان کړي. د انټونیو ګوتریش په دغه 12 راپور کې د هغه د ریز د جامع نړیوال اټومي موافقې په وړاندې د امریکا د منفي رول او د دغه نړیوال اټومي موافقې د لمنځه وړلو لپاره د هڅې په باب د نړیوال ټولنې د دریز خود نه کوي. ګوتریش د 22 د سپریکړه لیک د اجرا په باب د امنیت شورا ته په خپل پړاویزو راپورونو کې ویلي وو، امریکا د ایران په ضد په بندیزونو سره د دغه پریکړه لیک خلاف ورزي کړې ده. د واشنگتن د ایراني ضد بندیزونو پر غیر قانوني کېدا باندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ټینګار خی چې امریکا د دغه نړیوال اورګان او نورو هیوادونو په ضد له هر اړخیزو دباوونو سره سره نه یوازې د ایران په ضد دباو په ایمالولو کې د دوی ملګرتیا ترلاسه کړې شوې نه ده، بلکې دوی د واشنگتن د دغه غیر قانوني اقدام هم ګڼلې دي. د ډونالډ ټرمپ حکومت د څلور جمع یو ډلې له چارواکو حتی له خپلو اروپایي متحدانو سره له ډېرو سلا مشورو سره سره له دوی یو هم نه دی قانع کړی شوی چې د جامع نړیوالې اټومي موافقې او ایران په ضد یې له واشنگټن سره متحد او یو خلک کړي. په نهایت کې د ټرمپ حکومت په داسې حال کې د قدرت وسپاره چې د ایران له خوا یې تر ټولو وړوکی امتیاز هم ترلاسه نه کړی شو. د واشنگتن پوسټ یو تحلیلګر ماکس بوټ په دغه خبرونه کې په یو یادښت کې لیکلی دي، له جامع نړیوال اټومي موافقې په وتلو کې د ډونالډ ټرمپ فیصله په 2003 کال کې په عراق د امریکا له حملې وروسته د دغه هیواد په بهرني سیاست کې یو تر ټولو بوګنوونکی او ستره محاسبتي تیروتنه وه. دا زیاتره دباو د سیاست په چوکاټ کې د ایران په ضد تاریخ په اوږدو کې تر ټولو پراخو او سختو بندیزونو په ایمالولو سره د کومو نتیجو، البته د ډیرو لږو نتیجو د ترلاسه کولو په زمینه کې هم د ټرمپ د حکومت لښکره ناکامۍ سره سره، خو امریکا د جوزو بایډن د حکومت په پړاو کې هم هغه راز د خپلو غیر منطقي او غیر قانوني غوښتنو منلو ته د ایران د اړباسلو په هیلي سره دغه ماته خوړلې کړچارته دوام ورکړی دی. د واشنگټن لغلې منه اقداماتو سره سره ایران د زیاتره مقاومت د سیاست په غوره کولو سره په کراتو ټینګار کړی دی. د امریکا د بوونو او د دوی استکباري غوښتنو ته هیڅکله هم نه تسلیمیږي. په اوسنی پړاو کې هم چې د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ د ویانا د خبرو اترو اووم پړاو د ایران په ضد د امریکا د یو اړخیزو بندیزونو د لغوه کېدا په مخې سره دوام لري. واشنگټن هم هغه راز د ایران په ضد په خپل غیر منطقي او سرزور ریکړچار باندې ټینګار کوي او هڅه کوي څو د ډول ډول ګواښونو پر برسره کولو سره تهران له نړیوالې اټومي موافقې ور اخوا خپل غوښتنو منلو ته اړ باسي او ایران ته د تر ټولو لږو امتیازونو په ورکولو سره په خپل ګومان لا تهران تر ټولو زیات امتیازونه واخلي. اروپای ټرایکا هم چې د جوزو بایډن په پړاو کې یو ځل بیا له ناټو ور اخوا هم پلنه تعقیبوي، د جامع نړیوالې اټومي موافقې او د امنیت شورا د دوی شور یو دیرش پریکړه لیک د خلاف ورزي کوونکي په توګه د امریکا د نظرونو تابع ده. په دغو خبرو کې ترو کې د ایران ګرن بریښولو سره هڅه کوي څو د خبرو اترو بهیر د واشنگټن په ګټه منحرف کړي، خو هیڅ به په لاس ورنشي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
بحث کله کله د وړو نو امنیو څخه کیږي، دلته پیښې کیږي او بحث د دغو ډلې چې تاسو ووې چې وه ډلګۍ او یو فتنه ده. افغانانو څخه تر اوسه پورې ځینې دا سوال پیدا کیږي چې دای به د افغانستان په سطحه باندې همدلته د یو څو کسانو ډله ټپله وي چې داسې یو فعالیت کړي، او که داسې تشویش تاسو لرې چې دا یو بهرنۍ پشتیبانه یا حمایت لري، یعنی ډیزاین شوی پلان په غټه کچه تاسو دار لري، تشویش لري دونه چې څه د افغانستان د راتلونکي لپاره یا تاسو لپاره به یو تهدید جوړ شوی، پلان به جوړ شوی، وی سناریو به جوړ شوی، یا که داسې وایي چې نه خود جوش مسله د په داخل د افغانستان کې د بهرنیان په کې دخیل نه دي.
دنیا دلته لمزه کشوله و دربوله تر شوی لاندې کړه، بیا بیرته ولاړ. دا څه ده؟ خدای لپاره نه وراخلي، دا ملت دا ولس خوا خوږي و خپلې ګټې وي. دې کې شک نهسته ګوره، دا یو خبره اوسه شک وتې اوس یې خارجیان هم مني، داخلیان هم مني، افغانان هم مني، پردي خارجي مني. دا خبره داسې واضح شوه لکه موږ چې ویل چې دا موږ په خیر نه دي، موږ په ګټه نه دي. نو هغوی چې دلته رالو او دلته سرمایه ګذاري وکړي هغه ټولې حدر شوې، تلفات یې ورکړه، خسارات یې ولیدل، ګټه یې لاسته رانه وړه. نو اوس خو د دې لپاره به هم حتما زه دا نه ردوم، هڅه به کوي چې موږ سره وجنګوي. دلته یو قوي مستحکم حکومت موږ ونه لرو، یو سوکال ولس ونه لرو. زه لا خو دا موږ ته شل کړه ضرورت چې لپاره ضرور دغه لپاره چې کوم ټکی سره ختم وي، نفاق شقاق دلته واچي، وایم چې هوی دلته یو ډلې جوړ کړه، ټپلې جوړ کړه، فلانې جوړ کړه، قومونه قومونه باندې خلک سره وش پر سمتونه خلک وویشل چې اوکې پر سمتونه باندې ورکولې پر اهلیت پر قابلیت پر څه باندې نه وي. نو هغه خو دومره غافله نه ده چې بیا باندې څه نه کوي، خو موږ باید ځان قوي کړو. بدن چې وای ضعیف وي بیا مریضي ور باندې ناروغي ور باندې حمله کوي، که بدن قوي شي بیا ناروغي نه ورته راځي. نو موږ که قوي نظام ولرو لکه دا ولست مقوي ده، لکه دا موږ په ډیر قوت باندې راغلي، یعنی په قوت د امارت په قوت باندې راغلي، د کی شکل نشته چې دا د خارجيانو د په زور و د په زارې نه دی وتی، په خوالو په خواستو په سوال باندې نه دی وتی، په وجه زور وته که دغه دغه زور موږ وسته په دغه انرژي پر د باندې مصرف کوي، قوي دولت ولرو او قوي ملت، لکه قوي ملت هم ده او دا سره جوړه مو وسو او دا والا والا شکایت دغه مصرف کو خپل ورس باندې هم دغه مړ اعتماد وکړه، که زیاده دی را باندې کړی ده ګوره، دا ورس څه نه یې ورس ډیر څه کړی دی مرس دا دې مرته بسیرات راکی. نو که دغه موږ وکړو چې چوټی په پام کې ونیسو، نو خارجیان خو به څه خامخا کوي، خو بیا به موثر نه وي. یوه خبره زه باید واضح کړم، تر اوسه پورې ماته داسې څه شواهد په لاس نه دي راغلي چې زه ته وایم چې مو پلاني هیواد یا پلاني خارجي دنیا په دې کې لاس درو، تر اوسه ماته نه دي راغلي. البته د دې ځخه بیغام هم نه یم،
مهمه ده ته د قوت بحث وکړې چې باید قوت ولیرو. یو څو د قوت ټکي ځکه داس بحث کیږي چې داعش په افغانستان کې فکری لحاظ باندې د وطن ورته جوړ نه دی، او ډېر د اصطلاح د پیشرفت لپاره ډیر چانس نه لري دوی لکه طالبی فکر چې دی یا طالبان چې په افغانستان کې دی لکه تا چې د ملت تاسو سره ځانګړی همکاري درلودن لنډ دا چې هغه د قوت نقطې چې تاسو د دغو مشکل په اړه باندې لرئ یو څو قوت نقطې ته وشمارئ وایي چې مثلا موږ دغه نقطې لرو قوي نشي کولای دوی په دې ټولنه کې ځای پیدا کړي.
بله ډېره خبره ده. ګوره اتحاد د اتفاق او دغه اطاعت په امارت په ملګرو کې شته، دا ډېر بېساري ده. دغه په تاوان او په نفع کې په دواړو کې اطاعت وکړي، په اسانۍ او په سختۍ په دواړو کې وکړي. بله خبر ده. اوس ګور تاسو ویری دا ټاکنی وزیر ولار سی ولسوال سی بخیر رسول لري دا دلته ست دی مثالونه است. د خلور د قومندان ولار سی د والی معاون سی ځای بلوز هغه ځکه مشه رخصت کوړ ته لاسیا یا دی عادی یو ګروپ مشه دلګی مشه په سپات باندې خدمت کوي، بیا هم اطاعت کوي. موږ په دغه نظام کې تاسو ګور معلومه چې ما ټول یو کال می انتظار وکړ او مکتوب را نغی، خو مکتوب نو اسی دغه سی تیرستنه وځو په یدم چې ما تیر باسی خای په دې باندې صبر کړو حوصله مو کړی بیا هم کوو. دا وظیفه دایمي نه دي، امارت مجاهدین به بخښ دایمي نه بولو. دا اخلاص صداقت په دغه ملګرو کې سته، او خصوصا دا ژمن مشرتابه چې موږ لرو او دا ژمن اردو چې دا کار هم وکړي دا اوس په حالت د اسلامي اردو په دې کې بنور کسان هم شو کسان جذب شي. دا د قوت شی نقطې دي، شی بیلګې دي. یو خبر بل باید واضح کړم، له دومره قوي ځواک سره لکه د امارت چې دومره یو موټی قوي ملت سره لکه د افغانستان دې سره داسې بیا مناسب دنیا ته هم نه دی چې هغوی لاسوهنه پکې وکړي، منفي کار وکړي. او موږ او ملت او دولت دواړه که داسې مثبتې خواته هم موږ هم دواړه هم سره ولاړ سو دی پر موږ باندې منفي شیان ونوه. البته زه د نوې انتقاد نه کوي، انتقاد را باندې کوي سالم انتقاد او مثبته مشوره دې را کوي. دا منفي څخه چې موږ هم تیر شو ملت هم را سره تیر شي، دا به د کامیابۍ یو بل غټ راز وي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې تاسو ته پرېږدو تهران رادیو اوریدونکو کتونکو ته د فرهنګي څیرې په صفت هم د یو نظامي باصلاحیت مشر په صفت هم وروسته یې هغه سپارښتنه وي، خاطره دی وي او یا پیام دی وي، هر څه دی لنډ کولای شي کتونکو اوریدونکو ته ووایي. موږ پوښتنې ختمې دي.
ډېر غټ سوال د فکر کوم جواب یې دریاب په کوزه کې ونه کړای سم چې دومره لنډ جواب ورکړم، خو دوه ټکي به ووایم. خصوصا د تهران رادیو او د ایران له نور مطبوعاتو څخه زه ډېر ښه خاطره لرم. 2002 کې تر پنځم پورې زما غږ د ښه سره بدرګه کې په دنیا کې بل چا وروسته بیا نور مجبور اوسم. دا غربي مطبوعات یا د داخلي چې د اختناق مطبوعات دغه بیا مجبور اوسم، ولی حقیقت ورته سترګان سي دا یو حقیقت دی چې روان دي. خو اول ما سره د ایران مطبوعاتو زما خبره ښه سره بدرګه کړم، یو وخت زه دا مننه ځینې کوم، ممنون یم او احسان فراموش باید نه ووسم. و لټول زه خلک شګه مله ټوب په هله ګاونډیانو څخه ول ملت څخه دي صاحب صبر او حوصله غوښتن کیږي، چې لږ صبر او حوصله وکړي ان شاء الله تر ځوان کارونه مدرسې که خدای کو. او ل امارات زه د رحم شفقت هله لرو پر دې ورس باندې نور رحم وکوي. زه وایم نور راځي دا وهلو ټکول وو د چاش کنځلو غاشل او د تر بدر ولس کشول فکر کوم نور نتیجه جوړ کړی ده، نه ګټه کړی ده او نه ضرورت ده.
ډیره زیاته مننه درنو کتونکو اوریدونکو د تهران رادیو ځانګړي خبرونه او ځانګړي مرکه د دفاع وزارت په مقر کې د دغه وزارت له سرمپاتیش د طالبانو د پخوانی ویان چارواکی او د اوسنی ځانګړي کمیسون البته د تصفیه د کمیسون د مشر خغلی مفتی لطیف الله حکیمی سره دغه په دفتر کې وو. تاسو چې را سره وایي په حوصله باندې ټولو پوښتنو ته ځوابونه راکړل دلچسپه نړۍ مننه که وخت مو راکړې سلوري.
روتسپانو ته کتنه
د تهران رادیو ګران اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زالی اصغر عابدی د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ساسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې مطبوعاتو ته یو کتنه وکړو په دې هیله چې د ملګرتیا فرصت ولرې.
موسیقی ډیرو عزتمن اردوونکو، نن به لومړی د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه وګورو. د امریکا د ټلویزیون کارپېژند وویل د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له 20 تر 30 میلیونو پورې وسلوال پلویان د اوسني ولسمشر جو بایډن د حکومت نسکورولو ته چمتو دي. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه ییزو موادو سره د مبارزې دفتر په نوي راپور کې وویل د طالبانو له ژمنو سره سره په افغانستان کې د نشه ییزو توکو کر هماغه راز دوام لري او زیاته کړه د نړۍ 50% اپیم یعنی تریاک په افغانستان کې تولیدیږي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سرګی ریابکوف د مسکو سرحدونو ته د ناټو د نږدې کېدا د دوام لپاره د دغه تړون پروګرام ته په اشاره سره خبرداری ورکړ. د ناټو د امنیتي تضمین نه ورکول د ټکر سبب کیږي. په دنیا کې د کورونا وایرس د خبرېدا او دغه ناروغۍ له کابله د وژل شویو کسانو او د مالی تاوانونو په حق لا راپور وایي چې په امریکا کې د کورونا وایرس له کابله 3 لک کسان وژل شوي او د روغتیا نړیوالې موسسې WHO هم زیاته کړې ده په ټوله دنیا کې 500 میلیونه خلک د کورونا وایرس په وجه بېوزله او بیروزګاره او فقیران شوي دي. د فلسطین جهاد اسلامي غورځنګ د صهیونیست رژیم له لومړي وزیر نفتالی بنیت څخه د متحده عرب اماراتو د واکمنانو هرکلی وغنده او هغه فلسطین ته خیانت وبلو او ټینګار یې وکړ. دغه هرکلی د متحده عرب اماراتو لخوا د فلسطین د ماشومانو په وینو د ککړو لسونو وینځل دي. د یمن د انقلابیانو په لاس په مارب ولایت کې په استخباراتي عملیاتو کې د استعفا شوي حکومت د پوځ تر ټولو مهم قومندان ناصر الزبیانی ووژل شو. د ترکیې په زرګونو خلکو د استانبول ښار په کرټال میدان کې له باران سره سره د شیانو دوبیو په ډېریدا او د بېوزلۍ په زیاتېدا باندې اعتراض کې مظاهرې وکړې او د ولسمشر رجب طیب اردوغان اقتصادي سیاستونه وغندل او د هغه د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. نیویارک ټایم ورځپاڼې په یوه راپور کې شوه کړه د امریکا د هوایي ځواک د پټو بې پیلوټ الوتکو د حملو یونټ حتی د جنگ د قوانینو په خلاف ورزي کولو او د ملکي وګړو د وژنې د شمیر له زیاتېدا سره سره تر 50 کلونو پورې په سوریه کې له هیڅ محدودیت پرته د فعالیت اجازه لرلې ده. د روسیې د امنیت شورا مرستیال یوری اوریانوف وویل امریکا د هیواد دننه د ډیموکراسۍ په رامنځته کولو کې ماتې خوړلې ده خو کوشش کوي نورو هیوادونو ته ورزده کړي چې کوم ډول ډیموکراسۍ رامنځته کړي. او د روسیې یو متل دی هر څوک چې د کار د ترسره کولو په څرنګوالي نه پوهیږي نو هغه نورو کسانو ته ورزده کوي او دا د امریکا سبک او سټایل دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان هم 4 ورځې مخکې په یوه خبرپاڼه کې ویلي وو ډیموکراسي ډیره موده کیږي چې د ډلیز لیوژ د په وسلو بدله شوې ده او امریکا له ډیموکراسي څخه په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې لپاره استفاده کوي.
ایزانو اوس به د تهران چاپ اطلاعات ورځپانه وګورو چې مهم سرټکی څه دی. نیویارک ټایمز ورځپانه راپور ورکړ د امریکا بی پیلوټ الوتکو تر 50 کلونو پورې د سوریې ملکي خلک ووژل. د فلسطین جهاد اسلامي غورځنګ د اسرائیلو له لومړي وزیر نفتالی بنیت څخه د متحده عرب اماراتو هرکلی له فلسطین سره خیانت وباله. د ام اس ان بی سی تلویزیون وویل د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 10 میلیونه وسلوال پلویان د اوسني ولسمشر جو بایډن پر ضد کودتا ته چمتو دي. د عراق د ملي حکومت بهیر مشر د عراق د ملي حکمت بهیر مشر سید عمار حکیم وویل فدرال محکمه د انتخاباتو په نتیجو باندې د مخالفانو په وړاندې باید انصاف وکاروي. په مارب ولایت باندې د انصار الله غورځنګ د ځواکونو په برید کې د استفاسي حکومت د دفاع وزارت د پوځي عملیاتو د ادارې مشر او لوړ رتبه جنرال ناصر الزیبانی هلاک سوی. د هیګ نړیوالې محکمې په دې خبرې سره چې د لیبیا د پخواني دیکتاتور معمر قذافي زوی سیف الاسلام قذافي د بشریت پر ضد په جنایت تورن دی او هغه هماغه راز په ازادۍ سره فعالیت کوي وویل موږ د نړۍ له ټولو هیوادونو غواړو د هغوی د نیولو او محاکمه کولو لپاره ملګرتیا وکړي. له ایران سره د اړیکو د شکولو په دلیل اسرائیل په متحده عرب اماراتو باندې د وسپنیز ګمبت د توغندوي سیستم له خرڅولو ډډه وکړه. د سیونیست رژیم رسنۍ وویل د متحده عرب اماراتو له دباو سره سره اسرائیل له ایران څخه د ویرېدا په دلیل په متحده عرب اماراتو د وسپنیز ګمبت د توغندوي سیستم خرڅولو سره ګروهنه نه لري. د سوریه د رقی ولایت قبایلو ته اړوند سرچینو وویل ناپیژاندو کسانو د رقی په ختیځ کې د امریکا ګوډاګیان ته په یوه اړوند مرکز توغندوي حملې کړي دي چې څلور کسان پکښې وژل سوي دي. د امریکا نیویارکر مجلې اشوا کړه چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره طالبان ته د رشوت د ورکولو هڅه کړې وه. د لبنان اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله وویل په ټاکلې نېټه مو د پارلمان د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره کاري ډله جوړه کړې ده.
ګران اوریدونکو، اوس به د ځینو نړیوالو ورځپاڼو مهم سرټکي در سره شریک کړو. ډیپلوماټ خپرونې په وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې یوه لیکنه خپره کړې ده چې آیا په رښتیا افغانستان مرکزي آسیا ته ترهګرۍ صادروي. لیکوال ویلي دي د طالبانو د بیرته راتګ یو ډارونکي اغیز دا دی چې احتمالا په سیمه کې به نړیواله ترهګري وده وکړي او ورسره به هیوادونه په ځانګړې توګه مرکزي آسیا بې ثباته شي. د مطلب په دوام کې ویل شوي دي اوس مهال د منځنۍ آسیا هیوادونه غیر ډیموکراتیک دي او واکمنان یې له اوږدې مودې راهیسې د واک پر ګدې ناست دي، خو له دې سره سره هم دوامداره ترهګریز فعالیتونه پکې نه کیږي. مقاله لیکونکي ویلي دي شل کاله مخکې بیا وضعیت داسې نه و، خصوصا هغه مهال چې په 1999 میلادي کال کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ چریکانو کوشش وکړ چې تاجکستان کې له خپلو مرکزونو پورې ازبکستان بریدونه وکړي. مقاله کې راغلي دي هغه مهال دا جنبش یو ګواښو، خو د اسلام کریموف په مشرۍ مخکینی دولت هغه غورځنګ وځپه. د ډیپلوماټ په مقاله کې ویل شوی دی کله چې دا غورځنګ په ازبکستان کې وځه پل شو، غړي افغانستان ته راغلل او سم له داعش سره ملګرتیا او همکاري لري. د مطلب په پای کې ویل شوی دی د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي اوس خپل هیواد ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي، خو د لیکوال په باور دا په دې پورې تړلی ده چې د هیوادونو وضعیت یې څه ډول دی. د مقالې لیکوال بیا ویلي دي واک ته د طالبانو له رسېدا وروسته دا اندېښنه پیدا شوې ده چې ممکنه ده دا ډلې له طالبانو الهام واخلي او خپل فعالیتونه ډېر کړي.
له بریتانیا خپرېدونکې ګاردین ورځپاڼې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي لویدیځ باید اجازه ور نه کړي چې سر ژمی افغانستان کې میلیونونه ماشومان له لوږې او خوارځواکۍ مړه سي. په لیکنه کې راغلی له میاشتو میاشتو راهیسې بشري موسسې افغانستان کې د قریب الوقوع بشري ناورین خبرداری ورکوي، خو د لیکوال په باور دا ناورین اوس رارسېدلی دی. د ګارډین په باور که امریکا او برتانیا رښتیا هم غواړي چې افغانستان کې دغه غمیز مخنیوي وکړي او یا لږ تر لږه کچه را ټیټه کړي، همدا اوس باید لاس په کار سي. د مقالې په یوه برخه کې راغلی له افغانستان سره اوس مهال کېدونکې مرستې بسنه نه کوي، بلکې د افغانستان د وضعیت کابو کول مارشال پلان ته اړتیا لري. مارشال پلان د امریکا د بهرني سیاست پروژه وه چې له مخې یې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لویدیځې اروپا له ګڼو هیوادونو سره مرسته وکړه چې خپل اقتصادونه بیرته په پښو ودروي.
خوګوردونکو، په اخیر کې به د کابل د مسیر ورځپاڼې څو مهم سرټکي له تاسو سره شریک کړو. امریکا یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د مرکزي بانک د شتمنیو کنګل کېدل به ادامه ولري. د سپینې مڼې ویاند جنساکی په یوه خبری کانفرنس کې د افغانستان د کنګل شوي شتمنیو په اړه مفصلې خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړې ده پوره تدبیر نیول شوی دی چې دغه پیسو ته د طالبانو د لاسرسي مخنیوی وکړي او په خبره د یاد او شتمنیو کنګل کول به ادامه ولري. د افغانستان بانک ویلي دي د افغانیو د ثبات لپاره یې هڅه پیل کړې ده. د افغانستان بانک له لورې په خبره شوي لامیه کې ویل شوي دي هڅې پیل کړې دي چې د ډالر پر وړاندې د افغانیو د راښکته کېدا مخه ډب کړي. سرچینه بیا وایي په همدې تړاو یې جدي اقدامات پیل کړي دي او له بېلابېلو اړخونو سره یې لیدنې روانې دي. امریکا د هغو کسانو وروستی شمېره اعلان کړه چې د تخلیې له ماموریت راسې له افغانستانه ایستلي دي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وایي چې دوی د روان کال پیلیدا شاوخوا 15,000 افغانان امریکا ته استولی دي. له دې ډلې 4,000 د تخلیه د ماموریت له پیلیدا راسه له افغانستانه ایستلی دي. امریکا زیاته کړې ده په کابل کې د یوه هوایي برید پلانونکو ته هیڅ ډول جزا نه ورکوي. د امریکې رسنیو د راپورونو له مخکې د امریکا د دفاع وزیر هغه غوښتنه منلې ده چې له مخې بوی په کابل کې د تخلیه ماموریت پر مهال د هوایي برید ترسره کوونکو ته جزا نه ورکول کیږي.
ګران اوریدونکو، رسپان ته د کتنې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پام.
د خدای په امان. انټرنیټ د واکمنې خوب
عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنه عزیزانو. د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې په انټرنیټ کې د واکمنۍ خوب تر عنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
رانوریدونکو، په اوسنیو حالاتو کې له انټرنیټ او ټولنیزو شبکو استفاده له نورو سره د خپلو شخصي معلوماتو د شریکولو په معنا ده. په هر استفاده کې زموږ مکاني موقعیت معلومیږي. په هر لټون سره زموږ د پام وړ موضوعګانې ثبت کیږي او هغه پیر پلور چې کوو زموږ د ژوند سټایل تر ډیره حده پیژندل کیږي. خو د مارک زاکربرګ په نوې آیډیا میټا کې به د کاربرانو په کړچار د زیات کنټرول امکان هم موجود وي.
مارک زاکربرګ د نومبر په درشل کې اعلان وکړ چې فیسبوک د میټا په نوم بدل شوی دی. هغه وویل زموږ اوسنی نوم د هغه ټولو څیزونو بیانونکی دی چې نن یې ترسره کوو او باید بدل شي. میټاورس هم هغه لوړ الوت کوونکې پروژه ده چې زاکربرګ او ټیم یې دغه بدلون ته مجبور کړ. دغه ښکارنده د ټکنالوژۍ په دنیا کې په یوه پراخ انقلاب پسې ده. میټا په یونانۍ ژبه کې د اړخ او ور اخوا معنا ورکوي. البته د فیسبوک په دغه بدلون سره له منځه نه دی لاړ. فیسبوک نن د انستاګرام، واټساپ او نورو په شان یو اجتماعي پلیټ فارم دی چې د میټا د مور شرکت تر ټولګي لاندې راځي. خو دغه بدلون یوازې د یو لوګو یا نوم د بدلېدا تر حده نه دی، بلکې د نورو پروژو پیل بلل کیږي چې په دو اصلي حوزو د اپلیکیشنونو کورنۍ او راتلونکي پلیټ فارمونو کار کوي. د راتلونکو پلیټ فارمونو مطلب هم هغه میټاورس دی چې زاکربرګ وایي هیله من یم د وخت په تیریدو سره د یوه میټاورس شرکت په توګه ولیدل شو. موږ غواړو خپل کار او هویت د هغه څه په اساس چې جوړوي یې تثبیت کړو. د میټاورس ټکی د لومړي ځل لپاره په 1992 کال د سنو کریش په ناول کې چې د نیل سټیفنس اثر دی بیان شوه. له مفهومی نظر هر څومره فیزیکی اړخ کم رنگ او غیر فیزیکی اړخ پر رنگ شي موږ له میټاورس سره نږدې او له نږدې کیږو. متا به د ارتباطاتو په حوزه کې له اغیزه پرته د ژوند په ټولو چارو او حتی د حکومتونو د واکوالۍ په روده کې جدي اغیزې وشیندي. میټاورس ظاهراً په بدلون پسې دی. ډیجیټالي واقعیت په نړۍ کې ستر بدلون دی. زل مقرره ده چې زیات واقعیت یعنی ای آر د مجازي واقعیت یعنی وی آر مرسته وکړي تر څو نوي او متفاوته شیان تجربه کړي. مجازي واقعیت په بشپړه مجازي او تخیلي دی، خو زیات واقعیت مرسته کوي چې غږ، بصري عناصر او د وګړي نور حصونه د هغه په کارنده تجربه کې شامل شي. د زاکربرګ په وینا اجتماعي رسندوی آنلاین لوبي او ډیجیټال کرنسي هم په دغه جوړښت کې راځي تر څو کاربران د مجازي تعامل ټینګولو امکان ودرلودلی شي.
ظاهراً د زاکربرګ ترجیح دا ده چې د نوو او هیجان راپارونکو محصولاتو په اړه فکر وکړي تر دې چې د موجودو پلیټفارمونو له مشکلاتو سره بلد شي او هغه حل کړی شي. په عین حال کې داسې دلایل شته چې ښودنه کوي باید میټاورس جدي وبولي. تر ټولو مهم دلیل تاریخي دلیل دی. هر څومره چې د کمپیوټرونو وړتیاوې زیاتیږي، هغه ازمیختونه چې له هغو سره ترسره کیدلی شي او هغه تجربیات چې کاروونکو ته یې ورکوي زیاتیږي. انټرنیټ خپل عمر په یو تور بیکګراوند د یوې سپینې جملې په ښودلو سره پیل کړ او هغه پرمختګ چې اوس یې وینو ډیر زیات دی. په 1990 لسیزه کې ډیرو خلکو موبایلونو پورې ملنډې وهلې، خو اوس سمارټ فونز د تاریخ بهترین سیټونه بلل شوي دي. په عین حال کې دا توضیحات په دې معنا نه دي چې هر فکر به خامخا بریالی وي، خو په پریکنده توګه ویلی شو چې نړۍ به په راتلونکي کې له هغو آیډیاګانو جوړه شي چې باید ورته جدي کتنه ولرلی شو. شاید له ځان سره فکر وکړی چې فیسبوک چې انسټاګرام، واټساپ او ځینې نورې برخې هم لري، ولې داسې متفاوتو آیډیاګانو او البته تر څه حده خطرناکو پانګونو په لور تللی دی. د دې یو دلیل د ځوان نسل د کاروونکو جذبول دي. د هغه څه په اساس چې زاکربرګ اعلان کړی دی، د میټا یو اصلي سیاست د ځوانو کاربرانو یا یوزرز جذبول او ساتل دي. پام وکړو چې فیسبوک او حتی انسټاګرام له 150 کلونو کم عمره کسانو ترمنځ محبوبې ټولنیزې شبکې نه دي او په ځوان نسل کې د ټیک ټاک او سنیپ چیټ په شان فضاګانې ډېر محبوبیت لري. داسې ښکاري چې زاکربرګ دغه نتیجې ته رسیدلی دی چې که د میټا ټولګه وکړی شي، ځوانان له وی آر کیمرو او هورزن اجتماعي شبکې استفادې ته جذب کړي، نو راتلونکو نسلونو لپاره د اجتماعي شبکو په زمینه کې خپل مخکښتوب ساتلی شي.
بل مورد د کاربرانو معلوماتو ته لاسرسی له کومې ستونزې پرته ده. فیسبوک د کلونو لپاره په اسانۍ سره زیات معلومات ترلاسه کولی شول، خو په وروستیو کلونو کې د خپل خصوصي حریم په نسبت د کاربرانو حساسیت ته په پام سره په دغه وضعیت کې بدلون رامنځته شوی دی. د بېلګې په توګه همدا اوس هغه کاربران د اپل له فونونو استفاده کوي، خپل موبایل فون په دې ډول برابرولی شي چې فیسبوک کومو معلوماتو ته لاسرسی ولرلی شي. دغه محدودیت د فیسبوک په شان شرکتونو لپاره جدي خنډ دی، ځکه چې لخپلو کارونکو فعالیتونو دلچسپیو او هغو اړتیاو په اړه معلومات ترلاسه نه کړای شي. د تبلیغ په برخه کې به زیات چلنجونه ولرلی شي. له قضایي دوسیو او کشمکشونو واټن اخیستل په انټرنیټ د حاکمیت لپاره د پروګرامونو د طراحۍ له دلایلو دي. فیسبوک په وروستیو کلونو کې د خصوصي حریم له دروغو خبرونو سره د مبارزې او ځینو ډلو د فعالیت په محدودولو سره ډیر مسایل درلودلي دي، او د فیسبوک د لارې بدلولو یوه برخه په همدې وجه کېدلی شي. نوی نوم او د باور اخیستل تر یوه حد تاواني اجتماعي څیره شکولی شي.
رانو اوریدونکو، همدغه موضوع سبب شوی ده چې د فیسبوک ټولګه په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې څو شرکتونه واخلي. تر دې ځایه فیسبوک کابو په دې برخه کې 10,000 کارکوونکي درلودل. هم هغه ډول چې نیویارک ټایمز رپورټ ورکړی، د میټا ټولګه غواړي هم دومره شمیر نوي ځواکونه په خپلو اروپایي دفترونو کې وکاروي، او البته د دې په څنګ کې په دې برخه کې د 10 میلیارډ ډالري پانګونې نیت لري. ځینې دا خیال کوي چې د دغو بدلونونو په اړه د اندېښنې اعلان لږ زر دی، خو حقیقت دا دی چې د فیسبوک مخینې او البته ځای ته په پام سره چې مجازي فضا یعنی انټرنیټ یې همدا اوس زموږ په ژوند کې لري، لږ تر لږه د څو موضوعګانو په اړه اندېښمن ووسو. په موبایل او انټرنیټ د روغدي کې دا موضوع همدا اوس یو جدي موضوع ده. په 2000 کال کې د تایوانی څېړاندو مطالعې په دې برخې تمرکز درلود، او وی خودله چې کابو 9% خلک په انټرنیټ روغدي دي. اندېښمنون کې خبره دا ده چې دا په وروستیو کلونو کې تل مخ په ودې وه، او داسې نه ښکاري چې هغه د ودې چټکتیا کمه شي. لبل پلوه مطالعه خای چې په انټرنیټ روغدي کېدا د خوب مشکلات تر 2 برابر زیاتوي، او د خوب د وخت له کمیدا سره تړاو لري. په 2019 کال کې یو بل مطالعه او څېړنه خودنه کوي چې په انټرنیټ د روغدي کېدا او یوازیتوب او انزوا ترمنځ ارتباط موجود دی، او دا یو بل پیاوړی کوي. ځینې نور مطالعات هم په انټرنیټ د روغدي کېدا او سټرس ترمنځ د تړاو خبره کوي. پر دې سربېره زموږ خصوصي حریم هم له خطرونو سره مخامخ دی. له انټرنیټ او اجتماعي ټولنو استفاده له نورو سره د خپلو شخصي معلوماتو د شریکولو په معنا دي. په هر استفاده کې زموږ مکاني موقعیت معلومیږي. په هر لټون او سرچ سره زموږ د پام وړ موضوعګانې ثبت کیږي، او هغه پیر پلور چې په انټرنیټ کې یې کوو زموږ د ژوند سټایل تر ډیره حده پیژندل کیږي. خو د مارک زاکربرګ په نوې آیډیا یعنی میټا کې به د کاربرانو او یوزرز په کړچار د زیات کنټرول امکان موجود وي.
مهم مورد په اخلاق او د مالی ګټې ته په ترجیح ورکولو کې د زاکربرګ منفي مخینه ده. فیسبوک تر اوسه په دې زمینه کې 2 دوسیې لري. لومړنۍ دوسیه له کامبریج انالیټیکاست شرکت سره د هغه ګډ مورد دی. په دغه دوسیه کې فیسبوک تورن دی د خپلو 80 میلیون کاربرانو معلومات یې دغه شرکت ته ورکړي دي. دغه شرکت د امریکا د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې له دغو معلوماتو د ټرمپ په ګټه په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره استفاده کړې ده. دوهمه دوسیه د فیسبوک د پخوانی کارکوونکي فرانسیس هوګون ورستۍ جوته ونی دي. د هغه څه په اساس چې تر ننه مشخص شوي، فیسبوک په داسې حال کې چې د کرکې خپرونکو مطلبونو د حذفولو امکان لري او د افراطي ډلو همدار از جعلي او دروغجنو خبرونو د خبرېدو مخنیوي کولای شي، خو په بیلابیلو موقعیتونو کې د خپل مالک ګټو په خاطر داسې اخلاقي مسؤلیتونو ته ترجیح نه دی ورکړی. اوس دغه سې تجربه ته په پام سره یو شمیر کار پیژندې په دې اندېښنې سره د میټا ټولګې نوې ایډیاګانې تعقیبوي او له ځانه پوښتنه کوي چې د زاکربرګ او په مجازي فضا د هغه د همفکرانو زیاته سلطه به د کاربرانو لپاره کوم راتلونکی ودرلودلی شي. د راتلونکي لپاره د مبارزې فاونډیشن یو فعال ایوان ګریور وایي په اسانۍ سره د فیسبوک د میټا اعلامیه له هغو ټولو رسوایانو د واټن اخیستلو لپاره بدبینانه او ځانمنمه هڅې په توګه چې دغه شرکت ورسره مخامخ دی ولیدل شي. په دغه اعلامیه کې برګ خپله وروستۍ لوبه په ډاګه کړې ده او په ډاګه وایي چې پروګرامونه یوازې په نننی انټرنیټ کې د سلطې لپاره نه دي، بلکې د سبانی انټرنیټ د کنټرول او تعریف لپاره دي چې موږ خپلو بچیانو او د خپلو بچیانو بچیانو ته ورسپارو.
د تهران رادیو قدر منوري دن کو په انټرنیټ باندې د واکمنې په حق لا یو ځانګړې وینا مو ورېدله. په دې هیله چې د پام خو خې وړ مو ګرځېدلې وي، په همدې اساس له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او مرګري.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مو سپارو. الله مو مل او ملګری. Thank you.